ډیر زیاته مننه زرغونې منګل قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دا افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای په غزنی کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. افغان حکومت وای سولې ته رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې د هر رامنځته شوی فرصت باید ګټه واخیستل شي. او په سپینه ماڼۍ تایید کړی ده چې ولسمشر ترامپ د دې میاشتې په پای کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. درنو دوستانو ستړي مشي د ساده ریډیو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. په مخکې د دې سات خبرونه ته د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وای په خطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. د میدان وردګ ولای چارواکي وای کسان به ډیر زر خوشي شي چې په روسي کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د بندیزونو د زیاتولو خبرداري ورکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وای په قطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بل مرحله به تر ډیره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې کړي. دا بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې خغلی پوتزل بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتو بشوا د قناعت وړ وبلله. د غونډه تیره یک شنبه او دو شنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پریکړلیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. په غونډه کې د طالبانو ولس استازو او له کابله یو درې پنځوس کسیس هیئت ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي سیاستوال د رسنیو استازي او ځینې خزینه فعالان پکې شامل وي. دا میدان ورتک ولای چارواکی وای هغه کسان ډیر زر خوشی شي په روسي کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوی. په د امیرداد ولسوالۍ کې د سې شنبه نه وخت افغان ځواکونه عملیات وکړل شي ولکېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی دي. دا میدان ورتک چارواکی وای په وژل شو کې درې تنه روغتیایي کارکونکي او یو ملکی وګړي شامل دي. د والی ویاند ویلي په وژل شو کې یو تن د طالبانو د روغتیایي چارو مسول و. دا ولی ویان محب الله شریفزی ازادي رډيو ته وویل نیول شوی کسان به د چیړونو تر بشپړېدو وروسته خوشی شي.
ځینې کسان د کبول شول شغل ته د غاسمې څخه د وسوال طالبانو سپاره هم کولای چې په هغه پیښه کې د وسوال طالبانو دولس مشرکلنه یو موټر او ځینې مهمات هم لمنځه وړل شوی ول چې د وسوال طالبانو د اختیار سره مسول و. هغه هم عمل توجل شوی دی. نو ځینې کسان چې بول شو د تحقیقاتو په مخه بول شوی دي ان شاء الله په هغه برخه کې کوم ځانګړی ستونزې نشته.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وای په غزنی کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. نو موله دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې دغلته په یو جمعات کې د چودنې مسولیت د داعش وسلواله ډلې پر غاړه واخیست. اسد الله خالد چې پرونی غزنی ته د امنیتي وضعیت درځونې په موخه سفر کړی او خبري اعلان ته وویل
په غزنی کې داعش ګروپی فعالیت دا رقم فعالیت چې دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستي فعالیت په اړه ګوخه د افغانستان او اته په بعض نورو ممالکو کې لري.
داعش ډله چې تر ډیره په عراق او سوریه کې په تروریستي فعالیتونو کې ښکیل ده په افغانستان کې هم تحرکات تر سترګو شوي. د دفاع سرپرست وزیر دوی وویل دوی به هر هغه ډله چې د دولت پر خلاف سر پورته کړي وځپي. له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی او د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال خوشحال سادات هم ملګری وو. غزنی هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ترې د پرله پسې چاودنو، بریدونو او نارامیو رپورټونه ورکول کیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د بندیزونو زیاتولو خبرداري ورکړې. د 2015 کال اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و بیا وغند. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکي ادارې له دغه اټومي تړون څخه د تهران د سرغړونې په تړاو اضطراري غونډه وکړه. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې ولیکل بندیزونه به ډېر زر زیات کړی شي. ډونالد ترامپ تیر میلادي کال له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. که څه هم ایران د دغه تړون شرایط رعایت کول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د خپلو ایراني مغني کول له هغه حدودو غواړول چې په دغه تړون کې ورته ټاکل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بوریسپل سیمې د محلي شورا منشي د جرمي سابقې لرلو او په کار کې د نه مؤثریت له کبله له جلسې اخراج کړ. پرون چهارشنبه دغه صحنه له ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خبرېدله. ولادیمیر زیلنسکی ویل ووایه چې واقعیت لري که نه وبګورو. د بوریسپل ښاري شورا یو منشي چې مخکې د جزا د قانون د 122 مادې د دریم بند پر اساس په غلا او سخت زیان اړولو مجرم پیژندل شوی دی. آیا دا تاسو یاست یارسلاف هودنوک؟ له دې ځایه ووځه، زما آواز اورې؟ ولسمشر زیلنسکی پرون د بوریسپل ښار د محلي شورایوي جلسې ته ورغلی و چې د یو روغتون په ګډون د ځینو پروژو په اړه وه. پیژندل شوی کامیډین ولادیمیر زیلنسکی په اپریل میاشت کې د اوکراین د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه ژمنه کړې چې اوکراین به له هغه اداري فساده چې له څو کلونو راهیسې پکې روان دی خلاص کړي. اوس هم د کرکټ په اړه څو خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالمي د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړې. د کرکټ بورډ لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین نه دی مراعت کړی. په اعلامیه کې راغلی چې د یو کال لپاره له آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی، خو آفتاب عالم تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو نه دی او دا پرېکړه د ده په خبره د شخصي اوګدې پر بنسټ شوې ده. اخوا د کرکټ بورډ پرون په یو پریکړه کې لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ د نوي اجرایي رئیس په توګه ټاکلې. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام دویمه نیمه پایلو به یا سیمی فاینل بیا نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د برمنګم په لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپخین پر 2 بجو پیل شي. د دې مسابقې ګټونکي ټیم به پایلو بیا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کوي. په لومړنۍ نیمه پایلو به کې پرون نیوزیلند وتوانېد هندوستان ته ماتې ورکړي او پایلو ته لاره پیدا کړي. نیوزیلند په دې مسابقه کې هندوستان ته د 240 منډو هدف وټاکه. ډېرو فکر کوو چې هندوستان به وکړی شي هدف په اسانۍ پوره کړي، خو د نیوزیلند بالرانو د لوبې په پایل کې د هندوستان تکړه لوبغاړي وسوځول او مسابقه یې د ځان په ګټه تمام کړه. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت ته مخودل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د یو شمیر کابل ښاریانو له هغه شکایتونو خبرو چې په دولتي ادارو کې له فساد زیاتېدنې څخه لري. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. حکومت ته مخودل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو د رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش ډلې په وروستیو کې د ننګرهار په نسبت په کونړ او نورستان کې خپل تحرکات زیات کړي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د 3 کلنې جګړې د حل لپاره له وسلولو طالبانو سره د سولې پر موافقې د صلاح کېدو هڅې چټکې سوي دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي، خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي رادیو ته ویلي و چې داعش ډله په افغانستان کې خطرناک ده چې د سیمې اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهاره پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلولو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلولو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
که طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسېږي کېدای شي د نورو ډلو دوی ته لاس وکړي، خو دوی کې بې شک هم نشته چې دا به د وخت نه مخکې خبرې چې موږ یا منفي تایید یا مثبت تایید کړو، خو د دې شبکو تر ساتو تر څو د پاکستان د آی اس آی د پاکستان د فوج لاس وي افغانستان کې جګړه په کلي ډول باندې له منځه هم نه ځي، خاتمه هم نه پیدا کوي.
شغلی زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیله ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړي دي. د داعش ډلې فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او وټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغو بې ځایه سویو کې یوه هم 9 کلنه پلوشه ده چې کورنۍ یې له وټپور ولسوالۍ د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسداباد ته کډه سوې.
هلته مرتب یې له دویم صنف کې وم، هلته خپل انځورو سره لوبې هم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاته خفه یم. دا جنګ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زینې نه دي ناست او د خلکو په همکاري یې په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال وایان زبیر عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو شل ورځې تر مخه چپې درې په سیمه کې داعش او ست تحرکات درلودل چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکونو سره بتیا کوله داعش په دې یاده ساحه کې وځپل شوه چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې د اختران له منځه لاړل حتی د دې جګړه ماران پکې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال وایاند وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده، ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه پرته نور ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. موږ په دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ ورمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 21 تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 500 اوړي. حکومت تمه ښولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د قطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وښوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پروګرام سي.
بل خواته د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې له هر رامنځته شوي فرصته باید ګټه واخیستل شي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو کنفرانس جوړ شي چې افغان حکومت هم پکې برخه لري. په همدې حال کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون نور سیمه ییز هیوادونه هم باید په اعتماد کې واخیستل شي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په نږدې راتلونکي کې به چین د افغان سولې په اړه د امریکا او د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي، افغان حکومت د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو اجماع مهمه بولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون که څه هم په چین کې د دغه جوړیدونکو غونډې په اړه څه نه وایي، خو د سیمې په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې مرستې هیله لري.
نو هر فرصت چې رامنځته کېږي موږ د هغې نه استقبال کوو او هرکلی کوو او هیله مو ده چې د نړۍ او سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې سره رښتینې همکاري وکړي، دغه پرمختګونه چې راغلي دي ته انکشاف ورکړي، ترې حمایت وکړي، تر څو موږ
رسمي مذاکرات او بیا افغانستان کې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
څو ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې څو ورځې وروسته به په چین کې د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له استازو سره کینی او د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ به وهڅوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خاغلی خلیلزاد اوس مهال په چین کې دی او د راپورونو په اساس په پام کې لري چې د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم وایي چې په آسیا کې د چین له حضور او د اقتصادي پیاوړتیا سترګې نشي پټېدای. د ویل په کار ده چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون د نورو سیمه ییزو هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه شي.
په دغه زماني فرصت کې چین ته سفر کول، د هغوی اعتماد او باور ترلاسه کول، هغوی ته وضاحت ورکول، په راتلونکي افغانستان کې د هغوی د نقش یو نقشه جوړول، دا په خپل ذات کې ډېر مهم قدم دی. هم امیدوار کوونکی دی او هم په عین وخت کې یو عملي فرصت دی چې ټول طرفونه پکې خپل ځان وویني او د سولې دغه اختلاف په تلپاتې سوله باندې بدل شي.
چین هغه هیواد بلل کېږي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. د روان لمریز کال د جوزا په درویشتمه په کابل کې د چین سفیر یوجین سانګ هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب ژمنه کړې وه. ښاغلی سانګ د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې هیواد به د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو افغانه مور د خپلې وزیرۍ لور د زده کړو د لګښت په خاطر هر ورځ په کابل ښار کې لاسي کراچۍ ګرځوي. دغه مور د شاخه کارونو، سبزی خرڅولو او د نفشابو د پودرو د خرڅلاو لاري په ورځ کې له 500 نه تر 300 افغانۍ پورې ګټي او د لوړ زده کړو پر لګښت او د کور په کرایه مصرفوي. د موروي وزنې هلي د دیر لسکلین روهینا راتلونکي جوړول دي. خان محمد سین پرې رپورت لري.
لداسې نارینه سره مخامخ شوی یو چې وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله مخدر موادو ته مخه کړې او داسې کسان مو هم لیدلي چې له بېوزلۍ نه خپل ماشومان پلورلی دي. خو داسې مه داسې ښځې هم لري چې له ډېرو ستونزو وروسته بهر ته راوتلې دي. د دغو ښځو له ډلې یوه هم راحله ده. دا وایي دلته کار کوم، د روهینا جان مصرف ګټم، لور مې روهینا ډېره لایقه ده، څه وکړم، حلاله روزي ترلاسه کوم. هغه مور چې د خپلې یوازینۍ لور روهینا د هیلو د پوره کولو په خاطر اړه شوې چې شاقه کارونه وکړي. دا وایي کالي مو پرېمینځلي، لاسونه مې وګورې معیوب دي، څه مې کړی وای، د خپلې لور په خاطر مجبوره وم. راهلې د میړه له مړینې وروسته لومړی مرستون ته پناه وروړې، خو وایي له څه مودې وروسته یې له هغه ځای وایسته. دا وایي مرستون ته لاړم، واسطه مې نه لرله، وایستم. راته یې وویل لاړه شه کار وکړه. په 4000 افغانیو مې یوه کراچۍ واخیسته، کار مې کاوه، وړه لور روهینا راسره وه، په لاس یو څه پلورل. اوس شکر لویه شوې، نه غواړم چې راسره وي، باید درس ووایي. راهله دلته نه تم کیږي او نه هم سوال کوي، بلکې د روهینا د راتلونکي لپاره چې اوس دیارلس کلنه ده په ښار کې بولانی خرڅوي. له شپږو میاشتو وروسته چې د استاد رباني د پوهنتون ډېری محصلان مشتریان شول او د بولانی خرڅولو بازار تود شو، یو نارینه چې دی هم د یاد پوهنتون مخې ته بولانی خرڅوي، دغه مرمن ته خبرداری ورکوي. راهله وایي له دغه خبرداري وروسته یې دغه کار پرېښود او د سبزیجاتو خرڅول یې پیل کړل. خو دا چې کافي پیسې نه لرلې، اوس د کابل ښار په واټونو کې د نوشابې د جوړولو پوډر خرڅوي. دغه مور له دې کاره په ورځ کې له 500 نه تر 300 افغانیو پورې پیدا کوي. راهله په یوه تیاره او نامجن کاله کې اوسیږي. دغه مرمن د کور د کرایې د 2000 افغانیو، د کور د خرڅ او د لور د ښوونځي د لګښت د ګټلو لپاره هره ورځ سهار سلګونه متره لار وهي، څو هغه سرای ته ورسیږي چې لاسګاډی پکې ودروي. دا هره ورځ د کابل ښار په واټونو کې له خوشحال مینې نه تر نوي ښاره پورې پلی ځي. راهله وایي د اعصابو، پښتورګو او ځیګر له ناروغۍ ځورېږي، خو د درملنې پیسې نه لري او سره له دې چې لاسونه یې معیوب دي، وایي خوشحاله ده چې په خپل همت پیسې ګټي. روهنا د خپل دردیدل مور یوازنی دیر لاسکلن لور ده چې د کابل خار په یو خونځي کې زده کړی کوي. دا هیله خی چې د اقتصاد په سانګه کې تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. دا وای ویاړ چې مور یې یوه همتناکه ښځه ده او حلاله روزی ګټي. روهنا حاضر نشوه چې تصویر واخیستل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی راډیو ناوري وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د سیمې او نړۍ ځینو ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د گاونډي پاکستان ابزرور ورځپاڼې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډې افغانستان سولې ته نږدې کړی دی. د دې ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې لولو دواړو خواوو وویل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې ډېروي، خو د دې لیکنې لیکوال په غزنی او کابل کې د طالبانو وروستیو حملو ته اشاره کړې چې انتقادونه یې پارولی دي. ملګرو ملتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې تل له ښکېلو خواوو غوښتي چې تشدد لږ کړي او پر ملکیانو حملې ونه کوي. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې حسینه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څه کم دو لسیزو بریاوې د سولې د معاملې قرباني شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز بیا د افغانستان په اړه یوه اوږده لیکنه خپره کړې ده. ما ته ووایه چې څنګه پای ته رسیږي پوځي مشوره، ستراتیژیک هدفونه او په افغانستان کې همیشنۍ جګړه. دا د دې لیکنې عنوان دی. لیکوال وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې له یوه کوچني ماموریت څخه د امریکا هڅې د دولت جوړولو ته پراخې شوې، خو د لیکوال په نظر په دې هیواد کې د تاریخي حقیقتونو او پوځي کمپاین د پایلو په اړه بحث ونه شو. د دې لیکنې په دوام کې لولو امریکا په افغانستان کې نږدې 800 میلیارد ډالر لګولي او 2400 سرتیري وژل شوي، خو د واشنگټن تر ټولو ښه لاسته راوړنه یوازې ولاړ حالت دی. د دې لیکنې لیکوال ځینې وړاندیزونه هم کړي. مثلا وایي پکار ده چې پوځي او ملکي مشران د پوځي هلو ځلو د هدفونو په اړه تفاهم وکړي.
په غزنی کې د تیری خنړی بمی چاودنې د وژل شو کسانو د کورنوي غړي وای په جګړو کې د ماشومان ژوند ته پام وشي. دا په داسې حال کې دا چې ډیر کله په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباروي کې ماشومان قربانیان وي. حبیب الرحمن تاثیر په ځنګړې توګه په غزنی کې د ورستۍ هغه چاودنې د یو قرباني ل ژوند پاړه ریپورت لري چې ګڼ قربانیان ملکی خلک په ځنګړې توګه د خونځي ماشومانو
په دوه کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د امګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو دا تیر یک شنبه په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمبرید یو سل یو نوي کسانو تمر جوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه شوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمید الله هم دی. ولس کلن حمید الله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمید الله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې ښکېل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمید الله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یو راڅخه واخیست.
دای ویره د دا د دا کښنیانو دای ویره دای وای ویره واسي چې بایر اسی مور راځي چې موږ ته د مکتب ته نوزو خو د مکتب کې موږ ته امید الله له لاسه ورکو سبب یو بل لاسه ورکو سبب یو بل لاسه ورکو نو راځي موږ ته د مکتب لري ولکه د بدري سلور شپې غټ غټ الکان دی ولکه ورغلی
د حمید الله ټولګیوال محمود وای ک دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په شونځیو کې بریدونه نه کولای نن به مولد شونځي ډیره شاګردان مړو او ټپیان وای
او د موږ د غوښتنې افغانستان کې باید اصول امنیت راسي د جنگونو باید ختم شي شاګردان باید درس وای مدرسې دا شان باید بمبار نسی
عبدالمالک چتل بلکور له حمید الله سره ګډ شوونځي ته تلوایي هغه په دغه ورځ عجل اخیسته او شوونځي ته مونډي وهله د هم وای پلس ګونو ظلم په غزنی کې په جګړه کې د شکیلو لورو لخوا د خپلو همزولو او شوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې هغه دې زموږ وجنه بس کړي
برانشر په موي رال بل جماعت شکی ما خپل کالیا غوسلو دې راشکو وته اځي مزه شال خو سره وته د علم چا بک ما بغل په سکه محمد لا و درګه د نه راتلې دو اې دې برخښه کې راشکې سپورس چې دې رسې دوه چا ودنه وسه
دا په داسې حال کې د چتر دې 14 دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکی غریبا سیمه کې هم په یو جماعت کې به می 14 سوي و چې د تلپاتو زیاته برخه ماشومان وو
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري له غزنی بیرته کابل ترازو په کابل کې د اداري فساد د زیاتېدو له شکایتونو مخابره وو ځینې کابل خاریان وایي په دولتي ادارو کې فساد د دې پر ځای چې کم شي په زیاتېدو دی خان محمد سین پرې رپورټ لري
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د فساد سطح لوړه شوې ده دوی وایي په دولتي ادارو کې بډې اخیستو خواشینی کړې دي
شیرافغان شیرزای بوشندې شهر کابل
برس کاری که بگردی حتی به خاطر می تقاعد خود که بگردی تا که رشوت نتی محال است که کارتان اجرا کنه
فساد است په مکه کې په سرانوالی کې په دولت کې اوس خدای وو کیږي فساد ورکشي چې موږ خوشاله شو
در راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړې او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو ده د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرانس کې داسې وویل
قیمت فساد چیز مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی بود
د وویل د فساد قیمت څه ده مهم قیمت چې مولا لاس ورکړ هغه ملي او نړیوال باور وو په کوم کانفرنس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي
تمرکز کوم
خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي د په خبره لدی پرته پرمختګ ګران دی ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي خان محمد سین آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري له دې سره یې امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه ضدو نقیص خبرونه پای ته ورسول د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله صالح محمد صالح تفصیل لري
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر امریکا او روسیې ته د عمران خان د سفر په اړه په توضیحاتو ورکولو کې له لانجې سره مخامخ شوی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبه خبریالانو ته ویلي وو چې عمران خان به د جولای پر 22 د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه واشنګټن ته سفر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دغه سفر خبر تایید کړی وو او یوه خصوصي ټلویزیون ته ویلي وو چې دوی د دغه کاري سفر بلنلیک ترلاسه کړی دی د شغلی قریشي په خبره امریکا د پاکستان او د صدر اعظم د شخصیت اهمیت درک کړی دی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتاګوس تیره سه شنبه وویل امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه راپورونه کتلي خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه تر پرون پورې زه د نقیز خبرونه ورکول کېدل، تر هغه چې سپینې ماڼۍ د ویلامی په خبرولو سره هر څه روښانه کړل. په لامی کې ولسیوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د روانې جولای میاشتې په وروستوي کې له عمران خان سره وګوري. په دې لامی کې ولسیوي چې ټرمپ او عمران خان به په جنوبي آسیا کې د سولې د شرایطو پر رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایداري همکاري پر موضوع، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه، دفاعي چارو، انرژي او تجارت بحث وکړي. په دې وروستوي کې د پاکستان رسنیو د روسیې ولادي ویستوک ښار ته هم د صدر اعظم عمران خان د سفر او هلته د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون په اړه راپورونه خپاره کړي دي. تر دغه راپورونو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عمران خان د بلنې خبر رد کړ. په اعلامیه کې ولسیوي چې دغه وزارت د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د هندوستان، مالیزیا او جاپان د صدر اعظمانو د ګډون تمه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دغه کنفرانس کې د عمران خان د ګډون په اړه بېخبري وشوده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دغه راپورونه رد کړي دي.
دوستانو زموږه غلا ساده راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو اربیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته دا افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوتسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بله مرحله به تر ډیره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي کسان به ډیر زر خوشی شي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په دای مرداد ولسوالۍ کې د سې شنبې په ناوخت افغان ځواکونو عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي چې درې روغتیایي کارکوونکي او یو ملکی وګړی دی. همدارنګه یو شمېر کسان نیول شوي دي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې داعش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. اسدالله خالد پرون په غزنی ولایت کې دا څرګندونه کړې. نوموړی د غلطه د یو شمېر نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره یو ځای د امنیتي وضعیت درسونه په هدف تللی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د زیاتولو خبرداری ورکړی. د 2015 کال اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی یو اربیا خندلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بورسپل سیمې د محلي شورا منشي د جرمی سابقې لرلو په کار کې د نه مؤثریت له کبله له یوې غونډې وویست. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالمی د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی او د کرکټ بورډ قرارداد هم ورسره ځنډول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه بله پریکړه کې شکرالله ستانکزی د کرکټ د بورډ د نوي اجرایي رئیس په توګه ټاکلی. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام دویمه نیمه فایلو به یا سیمی فاینل نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. کغواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورتللی شئ. زموږ په ویب پاڼه کې دا او نور خبرونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره موندلای شئ. د خبری مطالبه برخه پای تر رسو نيزو پروګرامونو تر ازو د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام خبريږي ورپسې ژوند په شیبو کې مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زه همایون هیواد مو یوه بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوي او مغختل د دې حق بیلابیل اړخونه راوسپړو. د خبرونې ملما محمد افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث لفظ سره به ډېر خلک آشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپله معنا د میراث داده چې یو شی پاتې شي له یو چانه، یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکی یا په حکمی لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي. هغه ته مونږ میراث وایو. نو احکام واضح احکام دی، په شریعت کې راغلی دی، په دې باندې ډیر بحثونه شوی دی او دا چې چی شی پاتې کیږي په میراث او چا ته ورسیږي په کوم شرایطو کې دا ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چشبندای وي کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي؟
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي دا واضح خبره ده چې د میراث مسله مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسایل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مړ شي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر کې ونیول شي. د ده کم قرضونه که چیرته دی پوروړی اوسي له خلکو نه، دا په نظر کې نیول کیږي، دا باید ورکړل شي. او که چیرته یې وصیت کړی اوسي، هغه هم درېیمه حصه، دا به ورکول کیږي. او له هغې نه ور هاخوا چې هر څه پاتې کیږي، دا بیا د ورثې تر منځه یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې تر منځه په عادلانه توګه، عادلانه په دې مانا چې په احکام د په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضحه توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث وسي، دا یې په نظر کې نیولی دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال دی یا ملکیت دی، کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه د یو زوی د بل وي، دغه حق دی لري.
ښه، دا حق ګورئ، یو څوک چې مړ کیږي کدی وغواړي که ونه غواړي، احکام مخکې معلوم دي، اشخاص مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي، هغه یوازې وصیت مسله په اساس باندې کولی شي، او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې، خپل مال نه ملکیت بخشش ای. خو چې بخشش وکړه، هغه به په همغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره. او که یې وصیت وکړه، وصیت به له ژوند نه اخوا ده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي، هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې مانا چې د آیات و دی قرآن شریف دی آیات و پر اساس بانده اغا مستحق دی، اغا دول از گروه دی، پا دا دول از گروه که وی خزی دی او پینزه ناری ندی، او خزو که مثلا بخپل خز زوی الفروز ده، لور زوی الفروز ده، اندغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوی ده، چې خیافی لور ده و علاتی ده، و دا هغه ډیر تفصیلی بحث ده په شریعت د میراث و پرتباط باندې. د دې تر څنګ عصبه ده، عصبه زوی ده، پلار ده، مسای ده، که زوی نوسی ده، تر زوی وراره ده مثلا، دا ټول په عصبه و کې راځي. عصبه له عصب نه نیستل نیول شوي دي، دغه کسان چې ډیر نږدې اوسي دا عصبه دي. یعنی ذوی الفروز نه که یو شی پاتې کیږي، لومړی قدم کې هغه کسان چې ذوی الفروز دي د هغو حصې معلومې دي، هغه ورکول کیږي. چې څه پاتې کیږي هغه عصبه پورې ارتباط لري. د عصبې نه وروسته ذوی الارحام ده، یعنی یو څوک ده زوی نه لري، تر زوی هم نه لري، خو واده یې کړی ده د خزی خیخان، اگر اوخی دی اوخی پلار مثلا، دی اوخی زوی، دی اوخی دی ترزوی، دا دی خزی دی نسب دی او سبب پا اساس رابطه و سر پیدا شوی، بیا هغوی تور کول کیگی. چه دا دیمونگو تاسو پا دی قومی طولنه، دی افغانی طولنه که دا شای نشته. خو که یو چوک دا مثلا دام نلری، هیچ چوک نلری، نا خو واضح خبره دا به بیت المال ترزی. یعنی پا شریعت که ټول موارد واضح دي، هیڅ داسې نشي کېدای چې څوک مړ شي او هغه هیڅوک هم ونه لري. هغه هم بیا خصوصا د افغاني ټولنه کې چې قبیلوي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، دا شیان ټول واضح دي. نو اشخاص واضح دي، اندغه ذوی الفروز دي، عصبه ده، ذوی الارحام دي، او دا اندغه کسان دي چې مستحق کیږي.
په افغانستان کې ډېر کله ځینی خلک له میراثه محرومیږي، خصوصا میرمنې یا نجونې، او هغوی هم دا زړه نښه کوي، بده ورته ښکاري چې فرزند له خپلو ورونو څخه د پلار میراث یا د مور میراث وغواړي. ولې دغه مسله رامنځته شوې چې یوه ډله خلک له میراث څخه محرومیږي؟
محرومیت له میراث نه واقعا زموږ په ټولنه کې یوه تکراری او یو مرواج او ناوړه عرف ده چې له ډېر پخوانه دلته شته ده، او متاسفانه چې خزینه له دې حق نه، نه یوازې له میراث له حق نه، بلکې د مهر له حق نه، د نفقې له هغه حق نه چې شریعت ورته په نظر کې نیولی دي، له دې نه محرومه دي. د میراث له حق نه د محرومیتونو عامل خو مشخصه ده. یو عامل دا ده چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خراب سنتونه، خراب عرف و عادات، ناپسند عرف و عادات له پخوانه په تکراري توګه د اذهانو د خلکو په اذهانو کې داسې ځای پیدا کړی ده چې که ښځې ته حق ورکول کېږي داسې یو ننګ و عار ورته ګڼل کېږي. د دې تر څنګه د ناپوهۍ مسله ده، عمده دلیل دا ده چې خلک هم له شریعت نه هم له قانون نه ناپوه دي. او د دې تر څنګه میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډیر شیرین دي، ډیر خواږه دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې تر څنګه تبندې قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کیږي چې قانون صحیح حاکم نه ده، او خلک زورواکی دی، چارواکو سره روابط لري، او له دینه غلطه استفاده کوي، او له دې مسایلو نه محرومیږي. خو خزینه باید دا باید ویل شي چې خزینه دوه نوع حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق لري، هغه داسې حق لري چې مثلا که یو ورور وسی، دوه خویندې وسی، نو دغه دوه خویندې د یوه ورور حق لري په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسي، نو هغه اتمه حصه وړي، او که اولاد یې نه راوړی، بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون نه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه یعنی ډیره حصه ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چاریک او هشتیک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه و لپاره دغه د میراث حق شتون لري. دا یو اساسي او شرعي حق ده که څوک نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای مکړه له کفر سره مخامخیږي په شرعي لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتونه دا په یو نوه اوږه خالی کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د موږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډیره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ هم دا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کیږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي، او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د مات نیکه نه پاتې، نیکه هډوکي مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري، هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمی د هغه سړی مړ شي بیا د خپل مهر حق واخلي ترېنه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي، هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر، او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کیږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق د شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه ته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده، یعنی که یو سړی مړ کیږي، د تکفین و تجهیز و دویون دغه مهر حق چې ده په دویونو کې راځي، یعنی قرض ده، هغه قرض باید ورکړي. خزی ته باید لومړی قدم کې د مهر حق ورکړل شي، بیا په څنګ کې هغه کم یو په اتمه یا یو په څلورمه کمه حصه چې د ټول مال ده، هغه باید دیته خزی ته ورکړل شي او په نظر کې ونیول شي. دا مسله
درنو اوریدونکو، دا چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري، په دې اړه به په راتلونکو خپرونه کې هم بحث وکړو. د دې ونې خپرونه مو هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تاریخ چیرې رسیدي؟
په 1350 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کې خودل شو. اول مرکه د پښتو او بیا ادبی انجمن او بیا پښتو ټولنه شو، بیا د افغانستان د علوم اکاډمۍ شو.
د علوم اکاډمۍ د علمي رتبو په حق لا په هیګي
د نوماد څړنیار څړنیار څړندوی څړنوال او څړنپو شپارس کاله په برکې نیسي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک؟
ګل محمد تخلص کوي نورزی. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلکو، مثلا لکه بختان صاحب مجرب سړی و، دلته رحیم الهام و یو استاد و، او اسین صاحب په اکاډمي کارانو کې پښتو قوي لیکوال دی، سیاست مدار و، داسې و.
اوس د علومو اکاډمۍ څومره پرمختګ کړی دی؟
زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیا یم چې د علومو اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کړو. په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علومو اکاډمۍ له اوسني حالت نه مو هم خبرو. زه وږمه جبرخیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړی دومره زړی دي چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک له نوه رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیره بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډېر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نومونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و چې شاه حسین هوتک په 1340 نه وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و. یعنی 1340 په شاوخوا کې ادبي دربار یې جوړ کړی و. په دې کې به هر هفته غونډې کېدې او په ادبي چارو به تبصیرې کېدې. د دې نه وروسته بیا د احمدشاه بابا په دوره کې هم ادبي څېړنې وې، لیکن دومره منظمې نه وې. د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې د پښتو څېړنو لپاره یوه منظمه مؤسسه جوړه شوه، د مرکې پښتو په نامه، او دې د پښتو لپاره ګرامر ولیکه، د پښتو د محاورې کتاب یې ولیکه، او د افغانستان لومړنی اساسي قانون یې په پښتو ولیکه. تر دې نه وروسته د نادرشاه په دوره کې په کابل کې ادبي انجمن جوړ شو، په قندهار کې د پښتو ادبي انجمن جوړ شو، او په هرات کې هم ادبي انجمن جوړ شو. د دریو انجمنونو ادبي څېړنې شروع کړې. د قندهار ادبي انجمن په 1944 کې کابل ته راولېږدول شو او دلته ادبي انجمن سره یو ځای شو. بیا د کابل ادبي انجمن او د قندهار ادبي انجمن دا سره یو ځای شول. په 1916 کال کې پښتو ټولنه ترې جوړه شوه او بالاخره پښتو ټولنې خپل کارونو ته دوام ورکړ تر 1350 کال پورې. په 1350 کال کې افغانستان د علومو اکاډمۍ بنسټ کیښودل شو او تر ننه پورې لوړې ځوړې ولیدلې او اوس په دې شکل جوړه شوې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ په علمي غولي او ادبي انګړ کې وخت په وخت اکاډمیک اثار غوړیږي او د چاپ په ګڼه سمبلیږي. دا چې د علومو اکاډمۍ په ولایتو کې هم څنګه لري کنه او له بهر ملکونو سره اړیکې څنګه دي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د بشري علومو له مرستیال څېړنپوه نصر الله ناصر څخه پوښتلي دي.
ولایتو کې نمایندګۍ نه لرو او کله که شرایط هم ښه سي او زموږ ته د حکومت تشکیل راکړي امکان لري چې موږ په ځینو ولایتو کې نمایندګۍ پرانیزو، خو تر اوسه نه لرو. او له بهرنیو هیوادونو سره پخوا هم د علومو اکاډمۍ اړیکې درلودلې، اوس ورو ورو شرایط ښه کېږي. منګه پخوانی اړیکې هم تازه کوو او غواړو چې نوې اړیکې هم ټینګو. فعلاً له هند، ترکیه، مثلا منځنۍ آسیا له هیوادونو سره او ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې لرو.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې په طبیعي، بشري او اسلامي علومو کار کیږي. د متنونو علمي تحلیل او کره کتنه مهم کار دی. د ملي ژبو په ریښو او داسې نورو علمي او بنسټیزو لیکنو څېړنه کیږي. دا چې په علومو اکاډمۍ کې کومې علمي رتبې دي، څېړنیار شریف الله دوست به راته وایي.
لومړۍ مرحله یې ده هغه نوماند څېړنیار دی. نوماند څېړنیار خپله یو کلن د رپ نامزادۍ یا د نوماندۍ د رپه کولو لپاره یو کلن علمي پروژه باندې یاد کس کار کوي. داسې خپله د څېړنیاري مرحله چې ده دا څلور کاله ده. په دې کې هم دی پر یوه تحقیقي موضوع باندې چې تر مخکني موضوع بدل نسبتا قوي وي کار کوي تر څو د څېړندوی سي. بیا د څېړندوی د مرحلې څخه تر څېړندوالۍ پورې 15 کلنه بله دوره شروع کیږي. بیا دته نسبتا تر هغه یو قوي موضوع ورکول کیږي، لوی موضوع ورکول کیږي. دی پر هغه باندې کار کوي 15 کاله تر څو دی څېړندوالۍ رتبه ترلاسه کړي. څېړندپوه رتبې ته د لوړېدو دپاره 6 کلنه دوره ده. نو په ټوله کې د نوماند څېړنیار، څېړنیار، څېړندوی، څېړنوال او څېړنپوه 15 علمي رتبې کېږي او دا ټول تل 16 کاله په بر کې نیسي.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې له پخوانیو تجربه لرونکو کسانو سره ځوانان هم په کار بوخت دي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومند له یو کال را په دې خوا دلته کار پیل کړی دی. نوموړی وایي چې دوی له مشرانو استادانو څخه ډېر څه زده کړي دي.
ما داسې اورېدلي وو چې په علومو اکاډمۍ کې فقط کتابونه چاپېږي، څېړنې کوي خلک، خو چې زه کله علومو اکاډمۍ ته راغلم د څېړنو او د کتابونو چاپولو سره سره دلته زده کړه ډیره کیږي. موږ پکې خپل ډیر څه زده کوو، په متن کې مې ډیر څه زده کړي، فولکلور کې مې ډیر څه زده کړه، په ځانګړي ډول بیا په ژبپوهنه کې.
دا چې دا مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ له کومو مشکلاتو سره مخ ده او کومو شیانو ته ډیر ضرورت لري، دا مو د یادې اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه پوښتلی دي.
بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نوره نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علومو اکاډمۍ هماغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علومو اکاډمۍ دي. زه چې کله راغلی یم د علومو اکاډمۍ ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علومو اکاډمۍ چې دغه د نوو تخنیکونو او د نوو دغو سره برابر کړو. په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علومو اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کړو. کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي، انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو، نوي پلانونه او نوي د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې رامنځته کړو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق هغه څوک دی چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته ډیر کار کړی دی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ په درېو استقامتونو کې کار کوي. یو طبي علومو کې تر فزیک او تر بیولوژي او تر ټولې رشتې. دومه برخه یې اجتماعي علومو ده، لکه تاریخ، جغرافیه، مثلا نفسیات یا چې موږ روحیات ورته وایو، نور علوم، ادبیات. دریمه برخه تاسیس شوی د هغه د اسلامي علومو څېړنه او مختلفې برخې دي، لکه تفسیر، حدیث، عقاید.
استاد کدی چې راته وایي، په کابل کې د علومو اکاډمۍ څو دفترونه دي چې هغه په بېلابېلو برخو کې دي.
د افغانستان دولتي مقامات او په خپله د اکاډمي رهبري نه غواړي چې اکاډمي د پلس ځای کوي، متمرکزه یې ښه ده لیکن ځای نشته. دا اوس چې تاسې ګورئ د شبوبو جان هغه پخوانی یو شاهزادګۍ وه چې د شارنو په دې فارک سره نږدې موقعیت لري، تر ټولو مهم مرکز یې دغه ده.
نور دفترونه د کابل په کومو نقطو کې دي؟
یو پښتو ټولنې ته نږدې په شارنو کې یو ځای ده، لویې څارنوالۍ ته نږدې، هلته هم شته. موږ تقریبا په درې څلورو جو کې تقسیم یو.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس څوک و؟
ګل محمد و، تخلص کاو نورزی، خود خوست و.
بله. او تاسو څوم رئیس وی؟
زه دوهم.
بله. استاد بری څو کاله دلته ریاست وکړ؟
و کاله تقریبا په اولو کې.
آیا پیاد کیږي چې د علوم اکاډمۍ کې چې په کار باندې پیل وکړ اولنی اشخاص څوک و؟
په ابتدا کې په دې کې ډېر پشتازه خلک و، ډېر لوی خلک و، مثلا لکه بختان ای صاحب و دی الفت صاحب و خادم صاحب و رشتین صاحب دی دوگو اندول سلای و او پا غو وقت که بی صاحب و رشاد صاحب دلت رحیم الهام و یا استاد و دادبیات و او اسین صاحب پا اکدمی کاران و که پاکتو قوی لیکوال ده سیاست مدار و دستی و نو دلت دیر خلق روحی صاحب و دا خلق را طول سول دا اکدمی ایجاد کړه.
تاسو بهر کې طبعا لیدلې دي علوم اکاډمۍ د افغانستان علوم اکاډمۍ سره څه رقم پرتله کوي؟
فرق ډیر ده. په پښتو کې ډیر ښه متل ده، هغه وایي کوم غره غی کربوړی، هر کربوړی د خپل غره سره متناسب وي. او په داسې یو هیواد کې چې له موږه وخته چې دا مؤسسه تاسیس شوې ده جنګ ده تر ننه پورې، له غنه سره ډېرې غوښتنې نشي کولی. او هغه هیوادونه چې هغوی په جنګ کې نه دي، جیبونه یې ډک دي، طبیعي ده چې دغو کار تر موږ ډېر بشپړ او ښه ده. لیکن تر دې چې دلته هېڅ څېړونکی مرکز نه و، غنیمت شو چې دلته د علماوو دپاره هم یو مرکز پیدا شو. د علومو اکاډمي باید هره ورځ یو نوی تیسس وړاندې کولی. دولت هم دا شی نه تشویق کوي چې مخ را وړئ، تاسو څه کوئ؟ زه خو تاسو ته بودجه درکوم، یو نسبي معاش درکوم، حیثیت لري، پرستیژ لري، القاب لري، موږ سره څه کوئ؟ دولت په ځان داسې اخته ده او پروبلمونه دومره ژور دي، زخمونه دومره ژور دي چې هغه دغه روزمره مشکلاتو ته یو لوټه ږدي پرې تېرېږي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د علوم اکاډمي هم د پرمختللو هیوادونو له اکاډمي سره سیالي وشي کړی، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.